سم ما وتلسم کالونو کې په دغه کچې کې د پام وړ ټیټواله راغله. په 2018 کال کې شاوخوا شپږ سلويغ زرو څخه ډیر زمون هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و. نو اوس هم د کډوالۍ زمون کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچې راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچرا ټیټه شو. خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، هغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلال مو جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون د 15 وزارتونو غړیتوب لري او ولسمشری مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د رسنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه څه سم رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډیر مهم ده.
دلایل څه کېدلی شي؟ تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه هم درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 300,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې، یعنی خه کاروبار او خه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لار کې هغه سونځي چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمنګا پولو کې یو شمیر ډیره وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپאי هیوادونو تزي. نو دا سی وی اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ته
ورسېږي. څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي؟
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچره ټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترڅو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان لپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وشل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمېر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپل خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسو په داسې حال کې دوی ځوانه د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغه غټه ایدا و اومده وي چې یعنی حالت دلته خراب دي چې دی چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي، نو هغه ولې دلته پات شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمېر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، ترڅو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ؟ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسه درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر دو طالبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په دو طالبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسولینو رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فرمان